سلام ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي دا ازادي رادیو نه خبری خبرونه اوري زه فرید سیال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سمبل اختصاصي قربانې یو د خبرونه به په خبرونو پیل کړو د بشري حقوقو دوه مخکخو مدافع ټولنه غوښتنه کړې ده چې پر افغان خو ځوانانو د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد د جرمونو په توګه وڅېړل شي د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل او د عدالت او بشري حقوقو مدافع په یو ګډ راپور کې چې عنوان یې دی د ښځو پر ضد د طالبانو جګړه ویلې دي چې پر افغانو میرمنو د طالبانو کلک محدودیتونه او غیر قانوني ځپونکو اقدامات د بشریت پر ضد د احتمالي جنایتونو په توګه باید وڅېړل شي په راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر له قول ویل شوی دی چې نوموړی وایي افغاني میرمنې د جنسیت په اساس د بشري عزت جنایتونو قربانیان دي په دې اړه نور تفصیل به بیا وروسته درته په راپور کې ولرو د افغانستان د مخابراتي خدماتو اداره اترا د افغانستان په شمال کې د مخابراتي شبکو د څلور څلوېښت نو انټنونو د رغونې د پلان خبر ورکوي بختر خبري اژانس چې طالباني اداره کوي راپور ورکړی دی چې د انټنونو به د بلخ جوزجان فاریاب سرپل او سمنګان ولایتونو په هغو سیمو کې نصب شي چې د مخابراتي شبکو خدمات پکې کمزوري دي بختر د اترا ادارې د رئیس حافظ محمد ثابت نومان له قول خبر ورکوي چې وایي تر اوسه د جوزجان ولایت په قشتیپی او درزاب لسالیو کې دری انټنونه فعال شوي دي او پراتونکو دوه میاشتې کې به په ټولو پینزو ولایتونو کې د نورو یو څلوي خانتنونو د رغونې چارې بشپړې شي دا په داسې حال کې ده چې د هیواد له نورو ولایتونو څخه هم د کمزورو مخابراتي شبکو خدمتونو شکایتونه را رسېدلې دي په تخار کې د طالبانو د امنیتي چارواکي وایي چې په دغې ولایت کې یوې ښځې ځان وژنه کړې ده او یو بله وژل شوې ده د تخار د امنیت قمندانې ویانت عبدالمبین ساپی نن رسنیو ته وویل د ینګي قلا ولسوالۍ په کفترلي کلي کې یوې درویش کلنې ښځې د کورنۍ ولانجو له کبله مرګې موش خوړلی او ځانوژنې کړې ده هغلی ساپی همداراز وویل بیګا په مرکز طالقان کې یوه بله پیښه کې یوې ښځې په خپل کور کې د ناپیژانده کسانو لخوا وژل شوې ده د ساپی په وینا د دواړو پیښو په اړه څېړنې پیل شوې دي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې پخوانۍ سابقه لري خو په وروستیو کلونو کې پکې زیاتوالی راغلی دی په پاکستان کې هغه کسان چې په وروستیو تاوتریخوالو اعتراضونو کې په لاس لرلو تورن دي پوست تسپارل شوي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رنا ثنا الله نن وویل درې دېرش کسان پوست تسپارل شوي او ټاکل شوي ده چې په پوځي محاکمو کې به محاکمه شي دا کسان د مې په نهمه نیټه د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو په غبرګون کې د اعتراضونو پر مهال پر پوځي تاسیساتو په برید تورن او نیول شوي وو ثنا الله وویل تورن هغه کسان دي چې حساسو دفاعي تاسیساتو ته ننوتي وو خو د هغه په وینا د پوښتنه له هم نه ده ځواب شوی چې دوی څنګه پوځي تاسیساتو ته په ننوتلو بریالی شوي وو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون جنرال چارلز براون د امریکا د ټولو ځواکونو د لیدرستیز په توګه ونوموه ولسمشر بایدن دغه افریقایي امریکایي جنرال وستای چې څرنګه یو وخت د پیلوټۍ پر مهال په جنګي الوتکه کې ځان ژغورلی و او د توکم پالنې پر ضد یې څنګه مبارزه کړې ده که چېرته سنا د جنرال براون د ټاکنې تاییدي وکړي دی به لومړنی افریقایي امریکایي وي چې د امریکا د پوځ دغه مهمه څوکۍ خپلوي د امریکا د ټولو ځواکونو د اوسنۍ لیدرستیز جنرال مارک ملي د کار څلور کلنه دوره په بشپړېدو ده او په اوکرين کې پوځي چارواکي وایي چې نن سهار وختي روسي ځواکونه پر پلازمېنه کیف د توغندیو برید کړی دی په کیف کې پوځي ادارې نن په ټلګرام کې لیکلي دي چې د توغندیو خطر زیات شوی دی خو دفاعي هوایي سیستم په سیمه کې ښه کار کړی دی تر اوسه د دې برید د اوختو زیانونو په اړه معلومات نه دي خبر شوي خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې درڅه د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو د بخښنې نړیوال سازمان وایي له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو سخت چلند او د دوی ځپل باید د جنسیتي ځورونې او بشر پر ضد د جنایتو په توګه وڅېړل شي چې په دغې راپور کې نور څه ویل شوي دي وړاندې به یې په راپور او همدارنګه په تحلیل کې درته ولرو. د دې ترڅنګ په کونړ کې یو خوانځي سوځول شوی دی.
دغه مکتب چا سره ده په صداي پدایه د مختلط جنکو لکانو مکتب د جماعت او یو ځای سوري ته بل سوري ته د اسمان سبق یو.
په افغانستان کې بعد یو موچی ژوند ته هم تم شو چې دوی د ژوند چارې څنګه پر مخ وړي د دې به مو هم خبر کړو چې ساينس پوهانو د مصنوعي ذهانت په مرسته د وژونکو باکتریاو لپاره یو نوی انټي بیوټیک کشف کړی دی. دا چې دغه انټي بیوټیک څه ډول کار کوي او څه ډول دی په دې اړه به هم درته راپور ولرو. او په پاکستان کې هغه کسان چې پرسته وو تاوتریخجنو اعتراضونو کې نیول شوي وو هغه پوځي محاکمو ته سپارل کیږي. په دې اړه به هم ته تفصیلی راپور ولرو. ملتیا مغواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د بخښنې نړیوال سازمان وايي له افغان ښځو انجونو سره د طالبانو سخت چلند او د دوی ځپل باید د جنسیتي ځورونې او بشر ضد جنایتو په توګه وڅېړل شي. د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون له لوري په تازه چمتو شوي راپور کې نن سهار خپور شوی راغلی دی چې باید په دې اړه د احتمالي بشري جرمونو په توګه پلټنې وشي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورو.
د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون په دې تازه خپور شوی راپور کې ټینګار شوی چې له افغان جنو او ښځو سره د طالبانو د حکومت چلند باید د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشر ضد جنایتونو او جنسیتي ځورونو په توګه وپلټل شي. دغه راپور چې نن وختي خپور شو د ښځو په وړاندې د طالبانو جګړه افغانستان کې د بشریت ضد جنایت او جنسیتي ځورونه نوم ورکړل شوی. راپور کې راغلی چې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونې تر څنګ د دوی زندانی کول، زورول، تری تم کول او ورسره ناسم چلند کول د نړیوالې جنایي محکمې د قوانینو پر بنسټ د بشریت په وړاندې د جنسیتي زورونو جرمونه بلل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون په دې راپور کې غوښتنه کړې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالان باید د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلو روانو څېړنو کې د جنسیتي زورونې د بشریت ضد جرمونه ورزیات کړي. په راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر ایګینس کالامارت له قوله راغلي
پر افغانستان د طالبانو د واک له ترلاسه کولو وروسته د ښځو او نجونو حقونه سخت محدود شوي. په دې کې شک نشته چې دا د ښځو په وړاندې جګړه ده. ښځې له عام ژوند، کار او زده کړو منع شوي دي. د آزاد تګ راتګ مخه نیول شوې ده. بندیانې شوي دي، ورکې شوي او د طالبانو د تګلارو په وړاندې د نیوکو او مقامات له امله تری تم کړل شوي دي. افغانې ښځې او نجونې اړ شوي چې د دویمه درجه اتباعو په توګه ژوند وکړي. چپ او نالیدي دلی پاتشي دا ټول نړیوال جرمونه دي.
نوموړي ویلي چې افغان ښځې د بشریت ضد جنایت د جنسیتي زورونې قربانیانې دي او په دې اړه جدي نړیوال غبرګون ته اړتیا ده. په راپور کې د هغې له قوله راغلي چې د جنسیت پر بنسټ د ظلم او جبر سیستم باید له منځه یوړل شي. په دې راپور کې دا شوی چې د طالبانو حکومت هغه ښځې او نجونې نیولي، شکنجه کړي او تری تم کړي چې د دوی د تګلارو په وړاندې په سوله ییزو لاریونونو کې برخه اخیستي. د راپور په ټکو چې له دغه مېرمنو سره په زندانونو کې بد چلند شوی او دوی په زور اعترافاتو ته اړکل شوي او ژمنه ترې اخیستل شوې چې بیا به په مظاهرو کې برخه نه اخلي. په دې راپور کې دغه شان د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د عمومي منشي سینتاګو آی کانتون له قوله راغلي چې د ښځو په وړاندې د طالبانو کړنو د جنسیتي ځورونې د جرمونو 15 معیارونه پوره کړي. هغه ویلي د طالبانو کړنې او پالیسي د ظلم یو سیستم جوړوي چې موخه یې په ټول هیواد کې د ښځو او نجونو محرومول او محکومول دي. زموږ راپور ښیي چې دا د جنسیتي ځورونې د بشریت په وړاندې د جرم لپاره ټول 15 معیارونه پوره کوي. په راپور کې له دولتونو غوښتنه شوې چې د خپلو نړیوالو قضایي واکونو نه په استفادې سره د ښځو د حقونو په نقص کې ښکیل طالبان محکمه او مجازات کړي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان وایي په تشو اعلامیو غندونه هیڅ نه کیږي، باید په عمل کې د طالبانو په وړاندې له بېلابېلو فشارونو کار واخیستل شي. د ښځو د حقونو فعال راضي بارکزی ازادي راډیو ته وویل
نړیوال باید د عمل په میدان کې افغان مېرمنو سره ودرېږي او په دې اړه نړیواله اجماع رامنځته کړي تر څو اوسنی بد وضعیت بدل شي. اعلامیې غندنې او خواشینۍ د افغان مېرمنو په درد نه خوري.
د ښځو د حقونو بل افغان فعال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي هم ورته خبره او د افغانستان په اړه په نړیوال سیاست نیوکه کوي.
په خپل لاس جوړ شوی نظام داسې کسان ته تسلیم کړي چې هغوی هیڅ انساني حقوقو ته ارزښت نه ورکوي. ښځه د هغوی په نظر صرف د دې لپاره چې د کور کار وکړي او ماشوم وزېږي. کمیسیون په اعلامیه کې راځي چې باید وڅېړل شي. کله دوی څېړلو ته اجازه ورکوي د کومې لوري نه، دوی هیڅ قانون نه مني.
د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون پر هیوادونو غږ کړی چې له افغانستان د ورتونکو ښځو کډوالو حقونو ته پام وکړي او د دوی پناه غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د دغه نوي راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د توپیری چلند هر ډول راپورونه رد کړي دي. خو پر افغانستان د طالبانو د حکومت له پیل سره سم جوني له شپږمو ټولګیو پورته له زده کړو منع کړي او وروسته یې د دوی په وړاندې د پوهنتون دروازې هم وتړلې. دغه شان یې په نادولتي کورنۍ او نړیوالو موسساتو کې د دوی په کار هم بندیز لګولی دی.
راپور کې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغانو میرمنو او نجونو په وړاندې وروستي محدودیتونه د بشري حقونو ضد جنایت بلل دي او د طالبانو د محاکمې غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو د دغه جنایتونو چې دوی ادعا کوي څېړنه باید څړول وشي. زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د بشري حقونو په برخه کې د فعالې محمودي تقوانه کړې ده.
د دې پوښتنې او د دې غبرګون په اړه زه فکر کوم ډېر د شک ځای نشته دی. سره له دې چې نړیوال سازمانونه لکه د عفې نړیوال سازمان او نور د بشري حقونو او د مدني ټولنو نړیوال سازمانونه په دې اړه وخت نا وخت یې غږ اوچت کړی دی، په دې خاطر چې هغوی د بیان ازادي لري او هغوی تړلي نه دي له منافعو سره د اسلامي امارت، نو غږ اوچتول د هغوی دپاره ساده کار دی. او دغه غبرګون هم بې ځایه غبرګون نه دی، ځکه چې د بشري حقونو د سازمانونو او یا هم د افې د نړیوال سازمان په پلاتفارمونو کې ځینې داسې مسایل دي چې هغه د دوی په رپکشتونو کې د جرمونو په توګه د نړۍ په کچه پېژندل شوي دي او هغوی ته په نړیواله کچه جرم ویل شوی دی. او دا داسې نه ده چې دا انفرادي جرمونه دي چې ګویا ځینې افراد دې ته د جرم په سترګه وګوري او یا هم ځینې کسان دې ته د جرم په سترګه ونه ګوري، بلکې دا منل شوي مسایل دي او اکثره هیوادونه د دوی غړیتوب لري او ورسره هم نظرې دي. نو زما په نظر باندې دا نظریات چې دوی ویلي دي چې دا د ښځو پر وړاندې بشری جنایت دی بالکل پر ځای ده.
بلې غلی تقوا، کوم بشری ضد جرمونو څېړنه ستاسو په نظر باید وشي په وسط وخت کې سره لدی چې د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې ورته اشاره شوې ده؟ تاسو څه فکر کوئ هغه کوم جنایات دي چې د وسط لپاره څېړنه مهمه ده او باید ترسره شي؟
افغانستان کې ډېر داسې جرمونه شوي دي چې همداسې خاورې ورباندې اړول شوي دي او که چا جواد کړی په تاریخ کې ثبت کړي دي، نه د خلکو په حافظو کې هغه ثبت دي او پاتې دي او هغه د نړیوالو جرمونو په لیست کې راځي. اوس زه فکر کوم چې د دې وخت راورسېدلی دی چې باید هغه جرمونه که هر چا کړي په افغانستان کې هغه باید وڅېړل شي او عاملین یې باید محاکمه شي. لکه په افغانستان کې جنګي ډلې وې چې هر چا د قدرت په نامه باندې ډېر زیات جرمونه وکړل. په افغانستان کې دغه قتل و قتال د قدرت په خاطر باندې که هر لوري کړی دی د دې څېړل په کار دي. او همداراز د دې سره د دې چې خلک لا هم د دغه انتظار په درشل کې دي، د ښځو د حق مسله، د ښځو د ازادۍ مسله، د ښځو د کار مسله، دا هم چې اوس کله من حیث یو جرم څرګنده شوې ده باید دې هم پوښتنه وشي.
اغلی تقوا، تاسو په خپلو خبرو کې د محکمې خبره هم یاد کړله. زه پوښتنه داسې مطرح کوم، نړیوال د کومو اختیاراتو له مخې کولی شي چې طالبان محاکمې ته راکش کاندي او یا طالبان دې ته اړ باسي چې محاکمه شي او بلاخره حساب ورکړي ولس ته؟
ځینې نړیوال سازمانونه چې کله ځان ته دغه اختیارات ورکوي لکه د افې نړیوال سازمان او نور نړیوال محاکم، دا مستقل دي. د دې په راس کې یو ځانګړی حکومت قرار نه لري او د دې په راس کې ځانګړي هیوادونه قرار نه لري. بلکې د دوی په نړیواله کچه انتخابات کېږي، اعضای له هر هېواد څخه وي، او کوم څه مسودې یا هم اسناد چې دوی په هغو باندې کار کړی وي، هغه هېوادونه چې د دې غړیتوب لري هغوی ورسره هم نظرې وي په مجلسونو کې ګډون کوي. نو زه فکر کوم چې دا د دوی پرېکړې په دې اساس نه دي چې ګویا دوی د یوه خاصې طبقې سره یا هم د یوه خاص هېواد سره یا هم د یوه خاص حرکت سره مشکل لري چې هغوی باید د هغوی د اعمالو په رڼا کې محکمې ته راکش کړل شي.
د بشري حقونو فعاله محموده تقوا و چې خطر پردې سره په دې اړه خبرې کړې وې چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلو د طالبانو کړنې باید د بشري حقونو ضد جنایت وبلل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د مشهور امریکایي میلیارډر ایلن ماسک یوې کمپنۍ اجازه ترلاسه کړې ده چې د انسان د مغزو او کمپیوټر ترمنځ ارتباط ټینګوونکي چپونه وازمایي. دا چې څه ډول تفصیل د سمت سروانه اورو.
د نیورال لینک په نوم د مغزي چپونو کمپنۍ وایي پر انسان د لومړني ازمیښت لپاره د امریکا د خوړو او درملو د ادارې موافقه ترلاسه کړې ده. د روټرز خبري آژانس ته راپور لمخې نیورال لینک کمپنۍ چې امریکایي میلیاردر ایلن ماسک بنسټګر دی غواړي له کمپیوټر سره د انسان د مغزو په وصلولو د معلولو انسانانو د فلج شویو غړیو له فعالېدو او د نابینایانو د بینایي له احیا کېدو سره مرسته وکړي. خو سره له دې چې د امریکا د خوړو او درملو ادارې د ازمیش اجازه ورکړي، نورال لینک کمپنۍ وایي چې تر اوسه پورې له چا نه دي غوښتي چې په خپل خوښه حاضر شي چې په ازمیش کې برخه واخلي. تر دې پخوا هم ایلن ماسک هڅه کړې وه چې د انسان مازغه له کمپیوټر سره وصل کړي، خو هڅو یې نتیجه نه و ورکړې. د سشکال په مارچ میاشت کې د داسې یو ازمیښت لپاره د نیورال لینک غوښتنه د امریکا د خوړو او درملو د ادارې له لوري د خوندیتوب په برخه کې د ډاډ د نشټوالي له کبله رد شوې وه. نیورال لینک هیله لري چې په خپلو مایکروچیپونو د معلولیت او نابینایي په شان ستونزو د درملنې لپاره کار واخلي او له هغو کسانو سره د کمپیوټر او موبایل په وسیله مرسته وکړي چې غوښونه یې درانه وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. پاکستان کې هغه کسان چې په وروستیو کې په اعتراضونو کې نیول شوي وو پوځي محاکمو کې محاکمه کیږي. تفصیل احمد تکل نور.
په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر او د پخواني صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د تاریخجنو اعتراضونو په ترڅ کې نیول شوي تورن کسان په پوځي محاکمو کې محاکمه کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله نن وویل چې 3 کسان پوځ ته د محاکمې لپاره سپارل شوي. دا کسان د مې په 9 د عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې د اعتراضونو پر مهال پر پوځي تاسیساتو په حملو تورن او نیول شوي دي. د دې اعتراضونو پر مهال د عمران خان له 1000 زیات پلویان ونیول شول. ښاغلی ثنا الله وویل چې تورن کسان حساسو دفاعي تاسیساتو ته ننوتي وو، خو د هغه په وینا دا پوښتنه لا هم نه ده ځواب شوې چې دوی څنګه پوځي تاسیساتو ته په ننوتو بریالي شول. په پوځي محکمو کې د عمران خان د پلویانو د محاکمې پریکړه د بشري حقونو د نړیوالو او کورنیو ډلو له انتقادونو سره مخامخ شوې ده. لبلې خو پاکستانی چارواکو ویلي دي چې حکومت پر عمران خان د هغه پر میرمن بشرا بیبي او سلګونه نږدې همکارانو د سفر بندیز لګولای. د جرمني خبری آژانس د پاکستانی چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی اخیستی خبر ورکړی چې دوی وایي د فدرال تحقیقاتو ادارې یا FIA چې د مهاجرت او سرحدونو اړوندې چارې سنبالوي تایید کړی چې د عمران خان د هغه د میرمنې او د تحریک انصاف ګوند له 1500 د زیاتو مشرانو نمونه د الوتنو په ممنوع لیست کې شامل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په پارلمان کې د تحریک انصاف ګوند نږدې 100 وکیلانو د عمران خان له ملاتړ څخه لاس اخیستی. په عین حال کې د حکومت 2 وزیرانو ویلي دي د هغې طرح په اړه غور روان دی چې پر تحریک انصاف ګوند بندیز ولګول شي. سارون کې اټکل کوي چې داسې یو اقدام به په پاکستان کې چې هسې هم له اقتصادي پلوه د احتمالي دیوالیه کېدو او ورسره د افراطي ډلو له ګواښ سره مخامخ دی سیاسي بحران نور هم ژور کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وز په ختیس کې کونړ ته ورشو چې هلته د چپې درې په ولسوالۍ کې یو خوانځي سوځول شوی دی چې ولې تفصیل په راپور کې ورو.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند چمبړک سیمي مختلط خوانځي خیمه ترپالونه او چوپالونه تیر شپه نامعلومو کسانو سوځولې دي. قومي مشر حاجی نصر الله خان صافي ازادي راډیو ته ویل پیخه د کلیوالو د خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې رامنځته شوی او کوم سیاسي اړخ نه لري.
کونړ کې چپې درې ولسوالۍ سره چمبړک کلی کې پیګه مکتب چا سوی ده خو ابتدای ابتدایه د مختلط جنکو لکانو مخکې به د جومات او یو یو سوري ته بل سوري ته د ماشومان سبق وو چې چوپالونه او څه خیمې مېمې دا یو ته برابرې کلي او معرف نه منتظر شو هدای چې دلته ځای جوړ کړي که نه نو ما خیمې او څه چوپالونه مولنو بیګه چا سوی دي خو دا کومه سیاسي بجنبه نه لري.
د سیمې بل قومي مشر ملک عزیز الله وایي یاد خونځې پخوا په یو تنګ شخصي کور کې وو زده کوونکي ستونزو سره مخ وو او ګڼو یې له همدې امله درسونه پرېښي وو. څه موده وړاندې ښوونځي ته خلکو ځمکه ورکړه او پکې په خپل لګښت له خیمو ترپالونو او چوپالونو سرپنا جوړه کړه خو تېره شپه دا ټول شیان سوځول شوي دي.
خو دا مکتب زموږ د ولس مکتب وو هغه تېر وخت کې سرمالین سره کور کې وو ادره تنګ وو بیا موږ راویس بار دا
خلق له حکومت واړی چی باید زر تر زره د مجرمینو پیدا کولو او نیولو لپاره مټې را بډوهی. د چپې درې ولسوال مولوی سید ولی ساجد هم ازادي راډیو ته د خوځې سوځېدنه ومنله او وی ویل چې دا کار د کلیوالو د خپل منځي اختلافاتو پایله ده او دوی کوښښ کوي چې د خوځې سوځونکي پیدا کړي. په کونړ او د هیواد په نورو برخو کې دغه ډول زیاتې شخصي ستونزې وجود لري چې له امله یې ښوونځیو روغتي مرکزونو سړکونو پلونو او یا هم نورو ټولګټو پروژو او ملي شتمنیو ته زیان رسیږي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ساینس پوهانو د مصنوعي ذهانت په مرسته د وژونکو باکتریاو لپاره یو نوی انټي بیوټیک کشف کړی دی. څېړونکي وایي د پرمختګ هیله رامنځته کړې ده چې مصنوعي ذهانت به د طب په برخه کې له انسانانو سره ډېره مرسته وکړي. تفصیل اسمت سروان اورو.
ساینس پوهانو له مصنوعي ذهانت یا آی ټی څخه په استفادې یو نوی انټي بیوټیک کشف کړی دی. دا انټي بیوټیک خورا خطرناک او وژونکي میکروبونه له منځه وړلی شي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې په یو نوې څېړنه کې چې د پنجشنبې په ورځ په نیچرل کیمیکل ژورنال کې خپره شوه د مک ماستر پوهنتون او د ماساچوسټس د ټکنالوژي انسټیټیوټ یو شمېر ساینس پوهانو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د اسینټو باکتر په نوم میکروبونو وژونکي انټي بیوټیک کشف کړی دی. د روغتیا نړیواله سازمان اسینټو باکتر د هغو باکتریاو په کورنۍ پورې تړلې بولي چې د انسانانو ژوند ته جدي خطر پېښوي. په امریکا او کاناډا کې څېړونکي وایي چې مصنوعي ذهانت دا توان لري چې په پراخه پیمانه د نویو درملو له کشف سره پراخه مرسته وکړي. د اسینټو باکتر لپاره د مصنوعي ذهانت په وسیله د انټي بایوټیک کشف شي چې مصنوعي ځیرکتیا د طب په علم کې انقلاب راوستلی شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماشام تر شپژو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
موچیتوب یا د څپلیو اوبدلو ګنډل په افغانستان کې له ډیرو زړو کسبونو بلل کیږي چې لا هم ګرم بازار لري. په دې راپور کې د یو موچی یا د څپلۍ ګنډونکي ژوند ته کتنه شوې ده.
موچیتوب یا بوټ ګنډل چې د افغانستان له لرغونو کسبونو بلل کیږي ښایي ځینو ته ډیر کمزوری کارو روزګار ښکاره شي، خو د دې ښار اوسیدونکی صدیق الله له همدې لارې د خپلې شپاړس کسیزې کورنۍ نفقه برابروي. له نهه کالو راهیسې د کابل په واټونو او کوڅو کې ګرځي او موچیتوب کوي. دی له سهاره تر ماښامه په کابل ښار کې د خلکو د بوټانو ګنډلو او رنګ کولو له لارې د خپل شپاړس کسیزې کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیسې ګټي.
اتنه کله کېږي چې زه همدې ښار کې کار کوم. له بېکاره پاتې کېدو مې دا کار ښه دی. پخوا به خلک لس زرونه تر دولس زره افغانۍ معاش اخیسته، د کورنۍ خرڅ به یې کېده. اوس نو ټول بېکاره شوي دي.
صدیق الله وایي چې پخوا یې کار روزګار ښه و، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته چې ګڼ خلک پکې بې دندې شوي، اوس یې مشتریان کم شوي، ځکه د ده په خبره ډېر کم خلک اوس خپل بوټان رنګوي.
که مکتبونه خلاص شي نو کار به هم ښه شي، نو خلک به هم اړ شي چې د پوهنتونو یا دفتر لپاره ځان تیار او خپل بوټان او بیک رنګ کړي. له دې سره به بازار هم ښه شي.
له صدیق الله مو وپوښتل چې په اونۍ کې د هغه ښه کاري ورځ کومه وي. دی وایي چې د جمعې په ورځ یې د نورو ورځو په پرتله کار ډیر وي او ډکې منګولې کور ته ستنېږي.
د جمعې په ورځ کې خوښ اوسم، ځکه کاروبار ډیر وي. په یوه ورځ کې زر تر یو زرو پنځه سوه ګټم، نورو ورځو کې بیا تر ماښامه دوه سوه ګټم.
صدیق الله دوه لوڼې او درې زامن لري. دی خپل اولادونه درس ویلو ته هڅوي. له همدې امله یې هیڅکله هغوی ته د کار اجازه نه ده ورکړې تر څو د پلار په څیر سختو کارونو ته اړ نه شي. صدیق الله وایي چې پخوا مشرانو دی هم درس ویلو ته هڅاوه، خو دی خبرو ته غوږ نه نیوه. خو اوس دی له ځوانانو غواړي چې د ښه او هوسا راتلونکي لپاره زده کړې وکړي.
اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم. په دې هیله خپرونه اول موضوع دا ده د مایبینو معاشات نه دی حواله شوی، نو د ازادي راډیو کارکوونکو څخه هیله کوو چې زموږ غږ تر لوړپورو مسلین تر ورسوي، تر غوږو ورسوي چې زموږ معاشات په خپل وخت سره حواله کړي. مایبین او مولدین او شهیدان دا ډېر مشکلات سره لا مخامخ دي، نو هیله کوم جسمه مشنو نظر تر سره حواله کړي. دا بس تاسو ډېره مهرباني وي، زموږ غږ تر لولپور چارواکو ورسوي. څرنګه چې تاسو بهتر معلومه ده د الکترونیکي تذکرو ادارې په ولایتو کې دي، غوښتنه مده چې دغه مراکز ولسوالۍ ته هم راوغږل شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ورکونکو ته نیکې اوله سلامونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. دلته د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د ابن بالمعروف وزارت لخوا منګه ته یو ډول خلق را لګل کیږي چې د وشر او زکات په نوم باندې دلته له خلکو څخه غنم ټولی، څوک ترې شل کوي، لاغوی څخه وشر ټولی. کو څوک ورته وشر ور نه کاندي، بے وحی او ډبیا او زندان ته وړي، بیا غنم او بوس ټول تر اخلي او غنف شخص بندی کوي. موږ له اسلامي امارات له محترم مشرتابه څخه هیله کوو چې د دغو خلکو نه موږ خلاص کاندي او د دوی نه موږ ډیر په تنگ راغلی. والسلام.
زه د غوربند ولسوالۍ د سیاګر ولسوالۍ نه د خیشکو د درې نه د تاسو پړی کې کېما. دغه د روشان اریبا د دغه شبکې کار نه کوي. که دغه تاسو د مسؤلینو ته دغه پیغام ورسوي ډیر به ښه شي. تاسو نه یو جهان مننه، تشکر.
اشرف مینوال د ایران د واتساپ لینک یم. د ازادي راډیو کارکوونکو هیله کوم چې ما دغه پیغام د افغانستان تر لوړپوړو مقاماتو ورسوي. ما د افغانستان د اسلامي امارت لوړپوړو مقاماتو دا غوښتنه ده چې دوی دې د ایران سره کومه لانجه د اوبو په سر لري، نو دغه لانجه دې د خبرو له لارې ورسره حل کړي، نه ده یو بل ته د اخطارونو له لارې. ځکه چې د افغانستان میلیونونو مهاجر دلته په ایران کې میشتې اوسي، نو که خدای مکړه د افغانستان سره د ایران کومه ستونزه رامنځته شي، نو دغو مهاجرینو ته زیات خطر جدي ده. نو افغانستان اسلامي امارت دي مخکې د دغو مهاجرینو غم وخوري یا د دغو مهاجرینو په سر د ایران سره خبرې وکړي، بیا که د هغه وروسته د یو بل ته اختارونه ورکوي یا جګړه کوي نو بیا دې وکړي، ځکه چې ایران د وچو له تایپله لاندو هم سوځوي. د دې نه پرته هم ایران کوم داسې سم چلند له مهاجرینو